روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. اقامت یا بی اولادی هغه ستونزه ده چې د نور نړۍ په څیر یو شمیر افغانان هم ترې کړیږي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال څه شمیر افغان ځوانان له بی اولادۍ کړیږي، خو د نویو واده شوو په منځ کې شته داسې ګڼ کسان چې په واده یې کلونه اوړي خو ماشومان لا نه کیږي. پوښتنې دا دي چې اقامت، وچوالی یا بی اولادی ولې رامنځته کیږي، دغه ستونزه په څو ډوله ده او درملنه یې څه ډول کیږي. دا او نورې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له خپل درانه میلمه سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي، یوه نړیواله شمیره ده چې که تاسو ورته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. د واتساپ شمیره هم درته وایم، که چیرته ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ 00420213111. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب اکلیل، ستړي مشي، راځي پیل دین وکړو چې اقامت یا بی اولادی څه شی ده او څنګه یې په لاندو ټکو کې تعریف ولې شو.
خپل پښتني مسلمان وړاندې کړو، هیله کوم چې موږ دې ځوابونه ووایو. بی اولادی یا اقامت یا وچوالی هغه وخت ویلی شو کله چې میړه او ماندینه د یو کار لپاره په پرله پسې توګه کوروالي وکړي یا جمع وکړي، خو د ماشوم خاوند نه شي. په دې وخت کولی شو چې ووایي چې دا جوړه بیا اولاده ده. خو دا هم باید څرګنده کړو چې په دغه جریان کې، په دغه یو کال کې، باید مور و ماشوم ته شیدې ورنه کړي او مور تر زوکړې وروسته، د یو بل ماشوم تر زوکړې وروسته هم د اولاد د پیدا کېدو امکان ډېر لږ دی. او بل دا چې په دغه یو کال کې باید میرمن هیڅکله د ماشوم د مخنیوي یا د امیدوارۍ د مخنیوي ګولۍ ونه خوري. په دې وخت کې موږ ویلی شو چې دا جوړه بی اولاده ده یا د بی اولادۍ په ناروغۍ اخته ده.
بله ډاکټر صاحب، یعنی دغه تعریف تر ډېره په هغو باندې صدق کوي چې نوی ودونه کړی وي او تر اوسه اولاد نوی پنس شوی. که یو کال پورې څوک واده وکړي اولاد پنس نشي، نو د هغه وخت دی چې مور شیدې هم نه ورکوي، مور لمخ کې بل ماشوم هم نه لري، اولنی ماشوم یې. نو دغه تبه موږ ویلی سو د تبله نظر چې دغه جوړه ممکن د اقامت یا بیا اولادۍ ستونزه ولري. ډیره مننه ډاکټر صاحب، بیر مو په واضح او سره هوټکو سره تعریف کړ او دغه وضاحت مو ورکړ چې بیا اولادۍ اقامت په څه معنی. نن سبا د افغانستان په ځوانانو کې هم شته داسې کسان چې ودونه کړي خو له کلونو راهیسې د اولادونو په تمه دي خو تر اوسه اولاد نه کیږي. کیدای شي دغه خبرونه له ګڼ شمېر اوریدونکو سره مرسته وکړي، ځکه یو شمېر اوریدونکو چې هیله لرم نن اړیکه ونیسي، دوی غوښتنه کړې وه او دا سپارښتنې درلوده چې موږ په دې اړه باندې یو موضوع ونیسو، خبرې پرې وکړو. ډاکټر صاحب، مخکې به ځو اوریدونکو نه هم بیا غواړو چې اړیکه ونیسي، اما دغه اقامت یا بیا اولادی که په څو ډالو ویشو، په طب کې څو بڼې لري دغه اقامت او کومه بڼه یې داسې ده چې په اسانه د درملنې وړ ده؟
دا بیا اولادی یا اقامت کولی شي په دوه ډلو وویشو. لومړی ډله هغه ده چې د میړه او ماندینه د لومړي ځل لپاره د ماشوم خاوند نه وي. دا په دې معنا چې کله چې نارینه او میرمن واده سره وکړي، تر یوه کاره پورې دوی پرله پسې توګه کوروالي کوي، جمع کوي. مثلا هر دوه تر ورځې وروسته بیا هم دوی د ماشوم خاوند نه کېږي، یعنی میرمن امیدواره نه کېږي. دې ته وایي ابتدایي بې اولادي. او بله بې اولادي چې ده هغه ثانوي بې اولادي ده، چې هغه وخت فکر کوي چې یوه جوړه یو یا دوه ماشومان ولري او بیا وروسته د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته کېږي. یعنی دا چې میړه او ماجنه په رابطه توګه کورواني کوي، هر دوه درې ورځې وروسته لیکن میرمن امیدواره کېږي نه. په دې وخت ویلی شو چې دا یو ثانوي بې اولادي ده.
ښه، یعنی په دو عمومي برخو باندې ویشلی سو. لومړی هغه چې هغه میرمن او خاوند چې نوی واده کړی وي او هیڅ اولاد نه وي په نس شوی، او دویمه باندې به هغه چې یو دوه درې ماشومان کیږي وروسته بیا دغه د اقامت یا بیا اولاد ستونزه رامنځته کیږي. مننه ډاکټر صاحب. نو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو لومړی پتلته په واتس اپ شمیره کې ماته یو پوښتنه را لېږلې و، دا شمه پښتنه به سره واورو، بیا به په ټلیفون کې نور اوریدونکو را واخلو. ورزو دي واتس اپ دی اوریدونکو پښتنه ته.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب محترم او د زبی رادیو ټولو قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زبلای د زابل لرغمداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې دوه پښتنې دي. لومړی دا چې ډاکټر صاحب محترم، کوم عوامل دي چې یو مور او یو پلار ل اولاد نه به برخې کیږي؟ عوامل څه دي؟ او دوهم، ویل کیږي وای هغه کورنۍ چې مثلا په خپلو کې دوستي کوي، مثلا یو کس د کاکا لور، د ماما لور، د خاله لور سره واده کوي تر ډیره حده چې سره خپلوانی، وای د هغوی ترمنز چندان بیا یعنی د اولاد اقتصادي لسته کمه د دنیا ته به بیا راوړي، آیا حقیقت کنه؟ همدا داسې کورنۍ خبرې دي. مننه.
ډیر مننه زبرای صاحب چې لمخ کې خپل پښتنه زموږ واتس اپ شمیره ته را لګلې و. نور اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنه به واخلو، بیا به په نوبات سره ځواب ورکو. یو اوریدونکو اوس واصل د استډیو سره لده سره خبرې کوي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. مهرباني غږ مو واصل د خبرې وکړي.
خیر سلام دروغ را زحمان په کې ولایت څخه واځ دی، یعنی څوک سی دی اکل رو والی بیا دی آی سی مثلا څنګه کې دی ګذنګ هغه تاثیرات کاری، آیا دا پښتنه صحیح ده ما غلطه ده؟
غاګ مو هم سم نه دی پکتیکا نه. ډیر مننه، اما پښتنه مو واورېدل شوله. مخکې قبل ورور زبلی صاحب هم ورته پښتنه درلوده چې همغه د اکالور یا هم مثلا د مامالور یا هم د خالالور چې هغه د وینې شراکت ورته ډیر نږدې وي یا د وینې شراکت پکې وي، هغه آیا د دې لامل کیږي چې سړی بیا اولاد پاتې شي یا اولادونه سي کنه؟ په دې به ورسره ډاکټر صاحب رڼا واچي. ډیر مننه چې اړیکه مو نیولې و. کور ودان سلامت اوسئ. نور اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. اوریدونکو که پښتنه لري اړیکه ونیسئ. او ډاکټر صاحب په ویانا کې په همدې برخه کې تخصص لري، ستاسو پښتنه ځوابولی شي. یا اوریدونکو له واتس اپ نه هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي. راځي چې له سره خبرې وکړو. پدې لږه غږ واوریدل شو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. ښه، فکر کوم دغه اوریدونکو د واتس اپ اړیکه سم نه ده. نو اوریدونکو که چیرته غواړي چې له واتس اپ شمیره نه موږ سره اړیکه ونیسي، نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي یا موقعیت سم ځای وي ترڅو ستاسو اړیکه سم شي، ستاسو غږ مو غواړو او غږ مو ډاکټر صاحب ته ورسیږي او د نورو اوریدونکو مخه هم ونه نیسو. ښه ډاکټر صاحب، راځي تر هغه چې نور اوریدونکو وسلیږي تاسو ته به بیرته راوګرځو. دغه د زابلي صاحب او دغه بل ورور چې له پکتیکا نه اړیکه نیولې وه، تقریبا یو پوښتنه سره ورته وه. هغه دا ده چې د خپل خپلوانو سره یا له هغو کسانو سره چې یو څه د وینې شراکت ته نږدې وي او واده آیا وای د بیا اولادۍ لامل کیږي کنه؟ او بل پوښتنه دا وه چې عوامل څه دي په سر کې؟ زابلي صاحب دا پوښتنه هم کړې وه.
مننه کوم لوین صاحب. د دې دواړو هیوادوالو دا ګډه پوښتنه چې وه په هغه زه پوهېدم، هغه د دې پوښتنه چې ده جواب زما لخوا مثبت دی. یعنې دا خبره رښتیا ده چې کله چې د خپلوانو ترمنځ ودونه کېږي، کېدای شي چې دا جوړه میړه او ماندینه په بیا اولادۍ باندې اخته شي، یعنی ماشومان یې ژوندي پاتې نه شي. دا په دې باندې چې خپله د تعریف له رویه د اولادي هغه څه ویل کېږي کله چې یو میرمن امیدواره شي لیکن یو ژوندی ماشوم ونه زیږوي. مثلا یو میرمن امیدواره کېږي په اوه میاشتنۍ یا څه میاشتنۍ کې یو ماشوم مړ کېږي، مړ پیدا کېږي، دغه څه هم د اولادي ویل کېږي. یا مثلا میرمن او خاوند د یو ماشوم خاوند کېږي، یعنی میرمن امیدواره کېږي خو نه میاشت وروسته کله چې ماشوم زیږي دا مړ وي. دې حالت هم سړی ویلی چې دا بې اولادي ده. نو ځکه ویلی سم چې هغه جوړې هغه میړه او مدینه چې دوی نږدې خپلوان دي سره، یا د کاکا زرمن د کاکا لور ده، مثلا میرمن یا میرمن مثلا د ماما لور ده یا د ماما لور ده، په دوی کې دغه بې اولادي زیاته لیدل کېږي. دا رښتیا ده.
او دغه د عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب که څه هم یو عوامل کې همدغه راتللی سي چې مثلا له خپلو خپلوانو سره نږدې خپلوانو سره خیښۍ چې په هغه کې زموږ او تاسو په ولس کې مثلا د ترو لورانې دي، د ماما لورانې دي، یا هم د خاله لورانې دي، له دغو سره زموږ او تاسو په وطن کې دوستۍ یو څه کېږي، چې یو عامل همدغه دی چې ممکن یو کس په بې اولادۍ اخته شي. نور عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب کله رانه واچو؟
نور
عوامل
کولای
شي
دغه کومې شي، مثلا هغه عوامل هغه سببونه شي په میرمن کې دي، هغه عوامل هغه سببونه شي په نارینه کې دي. دا په دې اولادۍ په سلو کې 10% عوامل سببونه په نارینه کې دي د دې اولادۍ، او په سلو کې 10% یا په سلو کې 10 د دې اولادۍ سببونه په میرمن کې دي، او په سلو کې 10 بیا په دواړو کې دي، یعنی په دواړو کې ستونزه موجوده ده، او په سلو کې لس د بې اولادۍ سبب معلوم نه دی. هیڅ اوس ترازونه د بې اولادۍ سببونه په نارینه کې دا بیا باید موږ ومیږو پر دوو برخو باندې. لومړی هغه برخه چې ستونزه یا مشکل د نارینه په تناسلي او تکسلي جهاز کې دي، او بل ستونزه یا ناروغي د نارینه په تناسلي او تکسلي جهاز کې نه دی، د بدن په بله برخه کې دی. همدارنګه په میرمن کې هم کولای شي چې د بې اولادۍ سببونه پر دوو ډولو وویشو، یعنی سبب یا ستونزه د بې اولادۍ د میرمن په تناسلي او تکسلي جهاز کې دی، او بل په دغه جهاز کې نه دی. اوس لومړی راځم نارینه ته. د نارینه په تناسلي او تکسلي جهاز کې ستونزې کېدلی شي ډېرې اوسي. مثلا د مني اوبه چې دي د دې مقدار لږ دی، یا د دې کیفیت سم نه دی، یا مثلا د مني په اوبو کې هغه د نارینه هګۍ چې دي چې په صلابت کې سپرم ورته وایي، د دغه مقدار یا کچه لږ ده، تعداد یې لږ دی، یا تعداد یې برابر دی سم دی، خو د سپرمونه چې دي یا د نارینه هګۍ چې دي د کیفیت سم نه دی. دوی خپله وظیفه سرته نه شي رسولی، یا دغه سپرمونه سم حرکت نه شي کولی. په عمومي توګه کله چې د نارینه د مني په اوبو کې په یوه میلیلیتر یا یوه سیسي کې تر 15 ملیلیتر زیات سپرمونه شتون ولري، کیدلی شي دا نارینه د ماشوم خاوند وشي. دا یو دلیل. او بل دلیل دا دی چې مثلا په د کله چې یو ماشوم مثلا یو ماشوم د مور په نس کې وي او دا هلک وي، دا نارینه وي، په دغه وخت کې د دغه کوچني ماشوم چې په مور په نس کې دی د ده د بایزده یا د عربي مفخوټ یې دا په نس کې وي. ده کله چې ماشوم وزېږي پیدا شو دنیا ته راغی، بیا تر یو کال پورې وروسته دا بایزده یا د ده مرده کې یا دا بخښنه غواړم خوټې دا کښته راځي. دا چې ماشومان شته چې د دوی دا بایزده خوټې کښته نه راځي، دا د دې باعث کېدلی شي چې دا ماشوم د بې اولاد کله چې ځوان شو بیا اولاد خاوند نه کېږي. بل دلیل د بې اولادۍ په نارینه کې دا دی چې خپله د دغه چې دي د بایزده شده یا یا مردی کې دا په د ماشوم په ډول پاتې کیږي. یعنی دا چې کله چې ماشوم چې بلوغ مخکې وي دا کوچنی وي، کله چې دا هلک بلوغ ته ورسېږي دا غټېږي، دا رشد کوي، نمو کوي، غټېږي او د هګۍ په جوړولو باندې پیل کوي. کله چې دا هلک یا دا نارینه دا بیزه یا دا بندیکې کوچنۍ پاتې شي، ماشوم په توګه پاتې شي، بیا دا هګۍ نشي جوړولی. دا دنده دې باید کېږي چې دا ځوان یا دا نارینه د اولاد خاوند شي. اوس لازم نور هغه ناروغي چې د تناسلي او تکسري جهاز د باندې دي په نارینه کې، مثلا کله چې اولاده ډېر چاغ اوسي دا کېدای شي چې بې اولاده اوسي. کله چې اولاده مثلا ډېر سګرېټس کوي یا چلمس کوي یا مثلا نسوار اچوي یا نور مخدرات کاروي یا نور مثلا الکول خوري، دا هم کېدای شي چې د بې اولادۍ باعث وګرځي. او بل که چېرې یو نارینه ډېر ډنګر وي، وزن یې ډېر کم وي، ډېر ضعیف وي، غذا سمه نه وي، هم کېدای شي چې د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته شي. او بل مثلا کله چې د نارینه د ماشومتوب په وخت کې د سربغون په ناروغۍ اخته شي، کله چې رک پاشتي کې ورته وایي سربغون په ناروغۍ اخته شي، یا د سربغون د ناروغۍ په وخت کې کېدلی شي چې د نارینه بیزه یا خوټې یا مرده کې د التهاب اخته شي. التهاب اخته شي وروسته بیا چې دا ماشوم ځوان شو غټ شو، بیا کېدلی شي چې اولاد پیدا نه شي. او اوس راځو د میرمنې په بدن کې د بیولوژي سببونه څه. لومړی د میرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې د دلیلونو یا سببونه اول باید څرګند کړي چې هر میرمن په یوه میاشت کې یا په اصلي ورځو کې د جامې په ناروغۍ اخته کیږي، یا موږ وایو مثلا د جامې ناروغۍ، یا مثلا جامې مینځي یا جامې پریوي، یا مثلا هیڅ څه وایي مثلا عربي کې هیڅ مش په سبابت کې پیریود څه وایي مثلا دا میاشت کې یو وار منځ راځي. او په دغه یو میاشت کې دا میرمن په خپل تخمدان کې یا هغه د هګۍ د جوړېدو په ځای کې یوه هګۍ جوړوي. دا هګۍ کله چې جوړه شي، کله چې دا د تخمدان څخه راوځي، هغه به نه شي. په دغه وخت کې د بیولوژي باعث ګرځي. یعنی دا چې د نارینه هګۍ د میرمن ورهم ته رسېدلې ده، لیکن د میرمن هګۍ شتون نه لري، نو ځکه دا میرمن بیولوژي کېږي. او بل د میرمن د تناسلي جهاز په لنډ ډول داسې تشریح کولی شم چې مثلا د پښو ترمنځ موږ څه چې وینو معلومېږي، د دې پورته د داخله خوا ته یو نل دی مثلا چې دې ته په طلبت کې موږ واجیره وایي او په عربي کې محبت ورته وایي. دا یو شپږ اووه سانتي اوږدوالی لري چې یوه پورته ریهم دی، تر ریهم پورته ښی او کیڼې خوا ته دوه دلونه تللي دي چې دلونه په سرونو کې تخمدان دی. دې تخمدان ته په طلبت کې اووري وایي. د دې تخمدان په منځ کې په هره میاشت کې یوه هګۍ جوړېږي. کله چې دا هګۍ جوړه شي، مثلا د تخمدان سره ووتل، که چیرې د دغه نل هغه نل چې د تخمدان او د رحم تر منځ وي، که چیرې په دغه ځای کې بندش موجود وي، بیا دا هګۍ رحم ته نه راځي. چې نه راغله د نارینه سپرم که څه راشي و رحم ته د میرمن د هګۍ سره نه یو ځای کېږي، نو ځکه اولاد نه پیدا کېږي. او بل دلیل د میرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې دا دی چې خپله میرمن هېڅ دا ناروغي نه ویني، د جامې ناروغي نه لري. یعنی دا جامه نه مینځي، کله چې جامه نه وي بوشتون ونه لري، دا معنی لري چې میرمن هګۍ نشي جوړولی. هګۍ چې جوړه نه کړه، که چېرې که څه هم د نارینه سپرم ورهم ته ورځي، خو بیا هم چون د نارینه هګۍ شتون نه لري، نو ځکه دواړه نه سره یوځای کېږي او ماشوم بس نه راځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډېره مننه. دغه په نارینه او په ښځو دواړو کې د بیا ولادۍ سببونه او لاملونه دا مو ډېر ښه تشریح کړل. او دا هغه عوامل دي چې تقریبا 90% عوامل جوړوي ستاسو پټکو زکه د دې درملنه هم کیږي او یوازې 10% داسې دي چې د هغو عوامل معلوم نه دي او دغه معلوم عوامل ټول داسې دي چې بیا د درملنه واړوي او نن سبا تب کې ورته درملنه هم جوړه شوې ده کوربدان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب اوریدونکو هم منتظر دي چې پښتنې ولري ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه وري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
سلامونه لودین صاحب محترم پکتیانا غهیت خان در سپردي
کوم غهیت خان پکتیانا ستړي مشي مهرباني
ډیر من لودین صاحب محترم په ډیر زیاتې بخښنې سره رادیو می اوریدل نه دی ستاسو ته په یو څه کمزوري دی ایپم کې خو لسره شتنه نو که پښتنه می تکرېوي مخکې له مخکې بخښنه غواړم یو پښتنه چې دی بیا ولادې هم د لمیدونه څه دی کپلن ډیر ته دوب شوی ته دوب کړی که دوب شوی وي او بل خبره تاسو
د غیث خان ورور علی کا پریش ولا زده تاسو پارښتنه کوم چې زموږه رادیو هلته کار نه کوي فقط له اوس نه داسې 15 دقیقې وروسته زموږ هم د خبرونه پښتو فیسبوک باندې ترازی کولای سي چې په پښتو فیسبوک باندې کې لسره ووري د پښتنه به جواب شي ډاکټر صاحب په وضاحت سره او په ډیر تفصيل سره د عوامل څرګند کړل چې لبد امر غکبي تکرارونه د خبرونه ډیر وخت پهونی سي ځکه نور اجزا هم لري او نور اوریدونکو هم منتظر دي چې ووري ورځو نور اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره به خبري وکړو بل اوریدونکو سره ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ووري
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټول کرامو خدای دې وکړي روغ جوړ بس
و ډیره مننه اتل سیب زموږ همیشنۍ اوریدونکو ستړي مشي په دې لر چې غاګ موسم وورو لاندې خپل پښتنو تراشي
خدای دې مان قبول کړه سلام ډاکټر صاحب ته ما محترم اسد الله الدین صاحب زما دې پښتنې د ډاکټر صاحب محترم صداقت نو خدای استاد سخرازي سي الدین صاحب محترم د استاد درسنی د طریقې مرده تدبیر غټه لا شکړي دې مستار څخه خوشاله استاد پورې وړي خدای مې عزت وکړي ما والا پرتمه ډاکټر صاحب محترم څخه دا غواړم محترم الدین صاحب چې خودته په پښوال سیمه کې دا غوډو د دستور دی اکثر خلک دا وایي چې مثال یو څوک د تیاری وزن زیات هغه کزنانه یې کناري نه یي نو دا مثال د خبرو اولاد نه کیږي نو چې دا خبر وسا حقیقت ترشته لري کدا غوښه اوازه د دوه پښتنه می ډاکټر صاحب محترم څخه دا غواړم الدین صاحب چې مثال د خبرې دلته خو د اولاد کسانم دی چې مثال اولادونه نشته نه شذینانه نارینه دلته زموږ په منځ کې د عادت څخه کسان دي د محترم اسد الله الدین صاحب چې مثال 15 اولاد یې شپږ اولاد یې اته تر اته اولاد پوری هغه خاص انجنیر نو یو خو هغه د دنده د کار څخه هغه خدای پاک د طرفه ده چې اته نارینه اولاد ورکی کښې زنا اولاد به تیپ د نگاه څخه مثال د خبرې د دې څه عوامل دي چې مثال یو نارینه اولاد چا کښې زنانه اولاد یې لري ځکه د خاطر زنانه دي چې دغه بد ریواجو د طریقې څخه د کورنۍ د لاس زوري دي ډیر چې مثال ته وایي نارینه اولاد نه راوړي نه انجنیر راوړي پرده پسې دغه مشره سره دې زنانه لاس وګریوانی کته غته پرتنی اسد الله الدین صاحب اکرا جواب کې ډیر بخښاله سم او بل یو څه اوریدون کې لودین صاحب محترم ما څخه بیل وخت غوښتنه کړې ده چې یو پښتنه راځه که ته مو په کور کې لري نو دا چې تاسو یې ډاکټر صاحب خبرې ده بیا اولادې په ناروغي دغې که تاسو یې جواب لودین صاحب په بل مرزي باندې پولیس د نه په فلاس توګه باغه پښتنه ورته جواب کوم
و تاسو پښتنه وکي ک چیرته اړوند نه و به پریک دوبل متخصص صاحب تازه ک ډاکټر صاحب یوازې هغه پښتنه ځوابوي چې د دوی د تخصص اړوند راځي مهرباني
و قربان کما یو مریض استاد شمه ورو دین سیاس بلال الدین صاحب د پکور ک مریض لري زنانه مریض نو د دې دوا یې پکړي دي هر ډاکټر چې ورغلي دي د دې دغه مریض شې د کولمو میکروب لري حتی د 200 څخه نیولې تر 300 پورې میکروب د کولمو د لري نو داغه ناروغي صدې ډیر ضروري دي د سر د درد څخه ډیر په عذابې د وایي چې ډاکټر صاحب محترم ته جواب راکړي دا مریض عمر د 90 کال څخه د 30 کال پورې دی هغه پښتنه مازی نه وکړل چې مثال دغه د میکروب د پاره یا ګولۍ یا مثال د شربت یا ستن یو شی راماري پکې چې مثال دغه میکروب بشپړ توګه د منځ دی چې دغه پښتنه محترم صلی الله علیه الدین صاحب
کور ودان اتل سپ سلامات او سیډیر مننه بل اوریدونکو ته هم ورزو د پښتنه ځان سره لیکو بیا به ډاکټر صاحب اکلیل ټوله پښتنه یو ځای جواب کې ممکن ځنی پښتنه سره ورتواله ولري بل اوریدونکو د سړی مشهي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي موضوع هم دغه د بیا ولادي پر ستونزو عوامل او مخنیوي باندې خبرې کوو خا د اوریدونکو فکر کوم رادیو نه ونی ولی او داسې مختمزایمت کو په عامه اصطلاح وایمه دا بحث داسې ورته خمالوم نشو په هر حال تر هغه چې نور اوریدونکو راځي ښا ډاکټر سیب راځي چې دغه د اوریدونکو پوښتنې جواب کو ګیس خان پکتیا ناری کنی ولی و دیگه پختن داسی و چه وای عوامل را تو وای پلاندو که فکر کنم پلاندو که نکی گیم اغاز پارختن بخوی چه لده باس نوروز تا زمگ در خبروانه پختو فیسبوک پانه کشتا در ازاده رادیو عمل تا دی کلیک پوو که یو ساعت خبروانه در دای بی واوری لسر او عوامل چه تاسو مخی سرگان کرد پا غو بانده بازان پوی که دقه دی اتال سه پختنو تا کراشو وای عوامل چې دی زیات وزن په بیا ولادي باندې څومره تاثیر لري او دای هم درلودل چې دی او چا زوی نه کیږي پر لپسې لورانی کیږي لټبی په لور په دی اړه باندې هم رانا غوښتل واغ دی بل دوست پښتنه هم و ډاکټر سپتا ساتمن ځان سره یادښت کړی اتل سپتا څه وای دا یو ځوان پښتنه په ځواب کې راځم
چې کچې مېرمن چاغه وي نه نه چاغه کدلې چې ماشوم نزی جدو بانده سبب سیم یعنی بدی مانا چه دا جوانا که دایی چه بیاولاد پاسه سیم نوزه که دا شاغر و شاغر چه باید مخیوه ایوی که هم نارینا هم میرمن اول دا چه اصلا یو ماشون سنگ بیدکیجی اول باید زنش سرگان کنم دا چه دا سنگ بیدکیجی دا چه دی چه نارینا خپل اگی جوړوي مېرمن خپل اگی جوړوي نو د نارینا اگی په بنځای د مرزکه یا دغه ما په خوري کې جوړیږي او د مېرمن اگی د مېرمن په تخمدان کې جوړیږي دا دواړه کله چې دواړه د مېرمن او نارینا سره یو ځای شي کوبالي وکړي په دې وخت کې دا د نارینا سپاره می هغه د مېرمن د هغه اوم سره یو ځای کیږي او بیا د ماشوم په کېدو باندې کیږي دا چې د دې ماشوم جنس په نارینا وی یا په نجلۍ وی دا یو تصادفي کار دی دا هیڅ د چا په واسه نه ده دا یو تصادفي کار دی دا په دې معنی چې د نارینا په حجرو کې په جنسي حجرو کې یو کروموزوم دی چې جنسي کروموزوم ورته وایي دغه جنسي کروموزوم نوم ایکس وای دی او د مېرمن په جنسي حجرو کې د کروموزوم نوم ایکس ایکس وي اوس نو کله چې دا دواړه سره یو ځای شوه سره د مېرمن ایکس د نارینه نه ایکس سره یو ځای شو دا معنی نه لري چې دا ماشوم ښځینه کیږي نجلۍ کیږي کله چې د مېرمن ایکس د ایکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یو ځای شي دا د هلک بایس کیږي ماشوم هلک پیدا کیږي دا بشپړ یو تصادفي کار دی چې هلک پیدا کیږي که نجلۍ دا د شپ هوا سره د پوره چې تېنی کې معلومه کیږي چې حتما باید هلک اوسي نجلۍ
بله او په دې پښتنه کې یو بل شای هم دی چې زموږ تاسو په وطن کې ډاکټر صاحب دا دود هم دی البته ناوړه دود یو بولو نه پیګم به معنا دود یو بولو یا ممکن زینو کسانو ته خوي هغه بیا د نارینه او ته خپل ما په لاس ورسي وای راځنو د خپل مېرمن ته وای چې دغه 15 اولادونه موکړنو استادوینه کیږي بیا نو است بل خځو کی بیا بل خځ په بل وکی نو دغه مساله ستاسو پټکو او د تبابات د اصول لمخه دا تصادفي ده دا هیڅ کله هم نس کیدای چې د بلې خځې پر اتاک سره یا د بلې خځې په کولو سره دغه موضوع هوار شي آیا حلاره دغه ده چې نارینه مثلا د خځو تعداد زیات کی او کنه همغه یوې خځې سره د ژوندو کی او کچیرته اولاد په نصیب کې وینول هغه نه به کېدای شي زوی کې ډاکټر صاحب څه وایي ته په دې برخه کې
بلې شو پوښتنه ده زما په نظر باندې کله چې مېرمن او نارینه ټول لوري ولري یعنی ټول لورګانې اوسي اتمنه ده چې دوی بل واده وکړي چې دوی باید منتظر اوسي باید پسانه اوسي خدای مهربان دی وروسته به هلک پیدا شي زه دا چې کورنۍ پېژنم چې د پنځو شپږو لور وروسته هلک پیدا شوی دی دوه درې هلکان پیدا شوي دي پرله پسې نو دا نشو ویلی چې دا مېرمن به تر پایه پورې انجلۍ زیږوي کېدلی شي چې هلک وزېږوي او دا چې دا نارینه د بلې میرمن په تمه کېږي او بل میرمن کوي واده کوي دا خو بیا نورې ستونزې راولاړوي. مثلا د لومړني میرمنې په لاس کې سناسه ظلم کېږي او بل دا چې کېدلی شي چې په دویم میرمن هم تل لوړې پیدا وکړي. حتمي نه ده چې ټول هلکان وسي شي،
یعنی په د نه د نارینه او د جونې یا د الک او د انجلۍ په پیدا کېدو کې تر ډیره د نر رول دی، د نر د هغې رول دی د خزونه، ځکه همدې لپاره که تعدد د زوجاینو زیات شي یا تعدد د خزو زیات شي ممکن تاثیر ونه لري. او ډاکټر صاحب دې سره یو بل پوښتنه هم ما کوله، دلته مې ځان سره یاداشت کړی و چې کله ناکله دغه ستونزې چې لري ټولنیزې ستونزې دی، او چا مثلا پر د پسې لورانې کېږي زوی نه کېږي، زموږ او تاسو په ټولنه کې دغه ځینې مسلې شته چې د زوی درلودل اړین بولي، او که زمونه ډېری خو بیا هیڅکله لور نه غواړي، کوم غواړي او یا دوه لورانې غواړي، اما زمون هر کورنۍ غواړي ځکه هغه اقتصادي شرایط د ایجاب کوي چې کورنۍ ورته امیدواري، هم هغه د میراث او ځینې نور مسایل د زموږ او تاسو په ټولنه کې. بیا کومې کورنۍ چې دا ستونزې لري ورزي طبيبانو ته، هغه کسان چې یوناني دواوي خرڅوي په یو او بل نوم باندې، په دوی باندې دواوي خرڅوي، وای دغه دوا وخره، د دوا د کې استفاده کړه میرمن دې مخري، نو ان شاء الله چې وای تاسو به زوی کېږي، نو هغه نتیجه هم ورکې، ځکه کله ناکله تصادف هم کېږي، بیا نو هغه د هغه هغه خپل بزنس او تجارت روان وي. ځینې وخت کې ډاکټر صاحب دغه د مدوات خلک زی د مدوا سم د چې خپل اغیز بلري، اما طب په دې برخه کې څه وایي؟ آیا کله چې د مور او د کوم خاوند زوی نه کیږي د مدوا په دې کې څه رول لري؟ طبابت په دې برخه کې څه لري؟
دا څه چې په طبابت کې دا څه څه وایي دا شته نه لري. مثلا طبابت دا نه مني شي مثلا یو میرمن تعویز وکړي چې هغه پیدا شي، یعنی ثبات دې باور نه لري، ثبات دې باور نه لري چې مثلا یو میرمن زیارت او لاره چې دعا وکړي او تل د لوټ په ځای باندې راغلي خاوند شي، هغه کې وځي شوی، او بل دا چې مثلا یا نور یوه تقریبا د هغه درمل ورکوي، مثلا دا وایي ورکوي، یا مثلا یا څلور شته کوډي په کوکا کوډي، یا کوډي په کړي دي په دې مېرمن باندې، کوډي کړي دي یا جادو په کړي دي، هغه سره دا مېرمن تل انجونی زیږي. دا په چابت کې دا خبرې نه سره ثابت دا شانه وي، ځکه ثابت چې دي دا پر ساينس ولر دي، او ساينس دي مثبت علم دي، ټول پر تجربه ولر دي. نو د خلکو باور نه خو ډېر دي، خلک ډېر باور نه لري، مثلا خلک باور لري چې ورسره تعویز وکړه تل به اولاد نارینه اولادونه خاوند وشي، یا مثلا وایي چې زه د یو ملا ته ورشه، یا مثلا یو بل دیني عالم ته ورشه، د هغه دعا وغواړه چې به د نارینه اولاد خاوند وشي. دا خو هر کده د باور دی، خلک یې لري، لیکن په ثابت کې دا شی نشته، ثابت دا شی نه مهمه، ځکه ثابت شی دی دا پر تجربه
ولر دي، ټول په تجربه باندې ثابت شوی. بله، او ډاکټر سمي اول موضوع هم د پدې زموږ تاسو پدې ولس کې د عقیده او برخه هغه هم دا چې څومره د عقیده پر ځای د ممکن موږ تاسو هغه اسلامي په لاره په بحثونه کو، ځکه د موږ تاسو کار او مسلک نه دی، اما زه فکر کوم لته به په لاره بخوي چې آیا امکان لري کنه چې انسانان د دې لامل چې بل انسان د اولادونه زیږي، زموږ تاسو په ټولنه کې دا وای وای د فلانی اولاد نه کیږي، ځکه د نکاح په وخت کې وای د دوی دغه تړل سوي دي، داسې اصطلاح ورته کاری نه پیګم، ممکن د افغانستان په جنوبي سیمو کې ورته بل اصطلاح وکړي، خو په مرکزی ولایتونو کې ورته وای وای فلانی تړل سوي دی، کله چې نکاح کېدلنو کوم کاس وای دغه سي کوډي پکړي دي چې دای وټړي د اولادونه سي. دغه شی فکر کوم د افغانستان نور ولایتونو کې هم شته. آیا دغه تجربه په د نورو هیوادونو کې هم چې دغه عقیده نسته داسې او شایسته، او ته په دې برخه کې هم داسې نظر لري چې بل څوک د دې لامل نس کېدای چې د چا د اولاد د اولاداری مخه دی ونیسي؟ اواز د الله پاک په لاس کې دی، ځکه طبیعت هر څه الله پاک پیدا کړي، او اولادونه هم د الله پاک نعمت دي، نو که الله پاک وغواړي بنده بیا نس کولای چې د بل چا د بې اولادۍ لامل دي سي. ته څه وایي د برخه کې ډاکټر صاحب؟
تاسو خبره سره ده، ثابت چې دي لکه څنګه چې موږ شو، ثابت چې مثبت علم دی او تجربه ولر دي، نو ځکه ثابت دا نه مني چې مثلا یو بل نفر دی را ولر شي د ایوی جوړی د یو میرمن او د نارینه لپاره دی یو ماشوم د ماشوم باعث وګرځي دا امکان نه لري. دا یوازې همدا جوړه کولی شي چې ماشوم وزیږوي د کوروالۍ په پایله کې، د کوروالۍ په نتیجه کې. بل درېیم نفس، درېیم نفر یا درېیم وګړی، درېیم کس کوم اغېزه نه لري، تاثیر نه لري.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دغه بحثونه مو سره یو څه واضح کړل. موږ کاشکې په دغه بحث کې داسې پوهېدای چې دغه موضوع باندې اوریدونکو تماس نیسي چې یو دینی عالم ته مو هم بلنه ورکړې وای، تر څو هغوی له هغه دینی اړخه دغه روایات یا دغه کومې اوازې چې زموږ او تاسو په هیوادونو ولسونه کې دي دغه رد کړې وای. په هر حال نن سبا د مطالعې زمينه ډېره پراخه شوې ده، انټرنیټ ستاسو په غو کې نن سبا که څوک پنګلیسي پیږي، پنګلیسي خو ممکن ملیونونه مقالې وي، خو پښتو او دری کې هم نن سبا لیکنه شته، ویب سایټونه ماشاءالله ښه پراخ زیات دي. نو کولای شي اوریدونکو هلته مطالعه وکړي تر څو ځان ته جوته کړي چې آیا دریم کس کولای شي چې یو څوک وتړي د چا د بیا اولادۍ لامل شي او کنه. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوي د دوی خپل خبرونه د هیله کوم چې دوی خپل پښتنې لاندې لاندې مطرح کړي تر څو وکولای شي د باس تر پای پورې د ډیر اوریدونکو پښتنې ځواب کو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې ستړي مشه. مهرباني ستړي مشه.
اورم
ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې بیا اولادۍ باندې خبرې کوو. تاسو څه پښتنه لرئ؟
پښتنه مې دا ده لجنابي ډاکټر صاحب محترم څخه دا ستونزې کیمه لري راوړې کیږي، دا ستونزې کیم زین را منځ کیږي، دا د میکس په پښتني پښتونونو ټولنه کې دا ستونزې مشکل دا بار بار تکراری کی، دا مشکل ستونزې ویل رتی دغه د مخنیوي لارې کیمه دوی چې دا مخنیوي دي دغه داسې پیښه وشي.
ښه، کور ودان تاسو پکتیا نړۍ کني ولې که خوست نه
خوست ښه
ښه. آیا خپل خپلوانو کې یا په کورنۍ کې داسې کوم کس لري چې بیا اولاد وي؟
او شته.
ښه، د واده څومره وخت کیږي او آیا د درملنې لپاره مراجعه کړی؟ اتمن به ډاکټر صاحبانو ته به ورغلی وي.
ډېر داسې تللی دی، ډاکټرانو ته تللی دی، ښه دی. کله عملیات یې کړی دی د واده تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د ده واده کړی دی، او ډاکټرانو ښه دی کله چې یو ډاکټر په کابل کې همدته عملیات هم ورکړل د اولادۍ په برخه کې، دا عملیات هم ورکړل خو د ده سپېره اولاد نه پیدا کېږي. دا مشکل دا ستونزه کېم ځینه ده، ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د دغې ادخال لاره یې وښيي.
خ دغه میرمنه یا استاسو خپلوان چې دغه میرمنه هم بوله د ډاکټر ته کې आवाज نارینه مراجعه کړي ډاکټر ته
نارینه ته خو عملیات وکړل، خو د ډاکټر د میرمن چې دای आवाज د ملنه کړي د خنور عملیات صحیح نه دی ورکړي د میرمنه ته.
خ مننه کور ودان رادیو ووري ورسته به ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې د غجوړې لپاره چې 15 کال کېږي بیا اولاد د عملیات هم ورته کړی، دا څه ډول پروسیجر دی؟ څه وکي نور ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه درته وایي. کور ودان چې اړیکه مونیولې و، خ ډاکټر صاحب راځي چې دغه د خوست اوریدونکو پوښتنه جواب کو، او دغه بل اوریدونکو چې د ماینات په اړه باندې پوښتنه درلوده بیا اړیکه پریش ولا وای، ماینات هم سره کمزوري دي او یعنی په دې برخه کې وای طبي پرمختګونه هم سم نشته. څه وای دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟ ا د نشي چې د
کرشي یو جوړ دا ولاس خوند دی باید و مرګزه ډاکټر سره ورسی، هغه ډاکټر دې شاله د په دې برخه کې تجربه لري او تخصص لري، یعنی د شزینا ډاکټر سره د په ومې څو دا باندې د تشخيص د بیولوژي تشخيص لپاره یا د بیولوژي د سبب لپاره نومړي یو تاریخ شخص کیږي، یعنی چې به سره شخص کیږي په دې باندې چې د ناروغ د جوړې څخه پښتنې کیږي، پښتنې کیږي د دې څخه معلومات راټولېږي. دویم دا چې د دواړه کسان میړه او مدینه باید دوی جسمان معاینه شي، کسان شي دوی باید وکسر شي، یعنی دوی بدن معاینه شي چې مثلا دوی په خپل بدن کې کوم ستونزه لري نه لري. مثلا نارینه مثلا د دوی سناسوري آلات هم وکسر شي، غیر سناسوري او سکسوري جهاز څخه باید ټول بدن معاینه شي، او میرمن همدارنګه هم سناسوري او څکه سوري جهاز یې معاینه شي او ټول بدن یې معاینه شي، او درېیم دا چې باید لابراتوار وشي، لابراتوار معاینات وشي. مثلا کېدای شي چې یو میرمن یو یو التهاب ولري، یو بکتریایي التهاب ولري، یو بکتریایي ناروغي ولري، مثلا یو بل ویروسي ناروغي ولري په خپل تناسلي جهاز کې، او هغه د نلونو د بندش باعث وګرځي، او د هغې د تیرېدو د حرکت باعث وګرځي. لهذا کېدای شي چې باید میرمن بې اولاده پاتې شي. یا مثلا یو نارینه باید لابراتوار نه کړي، د مې یو باید وکتل شي، هغه لابراتوار ته ولېږل شي، وکتل شي چې د هغه سپرمونه یا د هغه هګۍ په څومره کچه باندې دي، په څومره اندازه دي، او د اندازې له لوی بېل اندازې څخه د سپرمونو حرکت څنګه دی، د هغوی خوځښت څنګه دی، د هغوی کیفیت څنګه دی، دا باید وکتل شي. او بېله دې څخه باید نور په میرمن کې مثلا نور بدن کې نور معاینات وشي، مثلا د اولتراشال آلمانی کې اولتراشال وایي، په انګریزي کې سونوګرافي، یا تلویزیوني معاینات دا باید وشي. مثلا د میرمن تخمدان د میرمن دوه هغه جوړښتونه دي، ساختمانونه دي چې دا په اوګه کې شتون لري، او دا د میرمن هګۍ جوړوي، دا باید په سونوګرافي باندې معاینه شي وکتل شي. که چیرې یو میرمن په خپل تخمدان کې سیستونه ولري، یا کیستونه ولري، کېدای شي چې دا د بې اولادۍ باعث وګرځي، او دا کیستونه په سونوګرافي کې لیدل کېږي که څنګه سره وګورو.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. یعنې که هر هغه جوړه چې د واده یو کال وتلی وي، دوی کومه خاصه معلومه ناروغي ونه لري، اولاد نه کیږي، نو دا د هغو کسانو په ستونزه کې حسابيږي له طبي پلوه چې دا اقامت یا بیا اولادي ستونزه لري. او دغه ستونزې عوامل هم ډیر پراخ دي، په نارینهو کې هم ځانته عوامل لري چې مخکې ډاکټر صاحب څرګند کړل او تفصیل په ورکه، او دغه راس په خزینو کې هم. نو ښه به دا وي چې دواړه ښځه او خاوند بیلابیلو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکړي، ترڅو معلومه شي چې ستونزه کومې خوا کې ده، او هر هغه خوا کې چې ستونزه وي، که په نارینه کې ستونزه وي، نارینه د خپل ستونزه هواره کوي، او که په ښځه کې وي، ښځه د خپل ستونزه هواره کوي، او که خدای مکړه په دواړو کې وي، دواړو لپاره یعنی تر 90% پورې ډاکټر صاحب مخکې ویلي چې عوامل مشخص دي، او د عواملو درملنه کیږي. وروسته به بیا لږ ذره په دې تم شو چې دغه درملنه په افغانستان کې څومره امکان لري. خو اوس ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، د دوی پوښتنې اخلو، بیا ورو ورو د بحث سره پای ته رسوو. په پای کې به په همدې خبرو لږ ذره تم شو چې په افغانستان کې د بیا اولادۍ درملنه څومره امکان لري. اوس ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله، ما ژغاوره
او غاګ مرزي مهرباني، ستړي مشي.
بله، او پښتنه مې همدغه د ډاکټر ته افتخه کله کله داسې پېښه سي په واده څخه وروسته یو کال یا دوه کاله، تقریبا ځینې داسې کسان موږ لیدلي چې درې کاله دغه اقامت یا شنډوالی دوام پیدا کړي، او پس له هغه څخه بغیر له کومې دوا او بغیر د ډاکټر د معایناتو او د کتنې څخه بېرته حمل رامنځته شي. نو آیا دا اوس
ښه، یعنی تاسو پوښتنه دا ده چې آیا په طبیعي ډول د دې امکان شته چې د اقامت ستونزه هواره شي، او که نه، او ځینې داسې کسان مو د بېلګې په توګه هم یاد کړل؟ بله، کومه پوښتنه لرئ؟
نه، مننه. بله، اوس ما پوښتنه همدا
و کور ودان په دې به ډاکټر صاحب رانه واچوي. ښه خبره ده چې آیا ځینې وخت ځینې ناروغي خپله چې هغه وخت پوره شي، یا ځینې ستونزې هواریږي، آیا اقامت یا بیا اولادۍ هم دغه څه کیږي چې د وخت په تیرېدو سره په خپله نارینه او ښځې دواړه د ته آماده شي چې اولاد راوړي؟ بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، بیا به د دواړو پوښتنې یو ځای سره ځواب وکړه. تخنیکي همکار شفیق عیار اشاره کوي چې دغه اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده، نو تر هغه چې بل اوریدونکي روغ کیږي، ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو. ډاکټر صاحب، دغه طبي علاج یا هم د وخت په تیرېدو سره آیا د اقامت ستونزه خپله هم هواریدلی شي؟
دا خو داسې دي چې باید سبب وکتل شي. که چېرې سبب یې داسې دروند نه وي، مثلا د تناسلي او تناسلي جهاز کوم غړی ناروغه نه وي، مثلا په هغه کې ستونزه نه وي، کېدای شي چې دا ستونزه هم شي خپله په خپله. دا ځکه دي چې ډېر ځله د بیا اولادۍ باید هم کېدلې شي، چې مثلا نارینه د قربانۍ په وخت کې ویده لري، یا مثلا نارینه خپګان اخته وي، خپګان ناروغي لري، یا ویده لري، یا مثلا دا خسر څخه د قرآنی په وخت هغه لازم کار چې باید وکړي هغه نشي کولی. څه چې باید وکړي هغه نشي کولی. یا مېرمن مثلا مېرمن ډېرې مېرمنې ویره لري د قرآنی څخه، دوی د دردونو څخه ویره لري، او دا د دې خسره چې دوی داسې وېرېدلي دي یا اورېدلي دي د خلکو څخه، نو دوی مېرمنې ویره لري، او نو ځکه دوی د دې لپاره آماده نه وي چې د قرآنی لپاره خوشحاله اوسي. دوی ویره لري او خوش نه وي، مېرمن چې خوش نه وه مثلا خوشحاله نه وه، بیا کېدلی شي چې د بې اولادۍ باعث وګرځي دا قرآني. یا مثلا کله چې نارینه په خفګان اخته وي یا ویره ولري، نو ځکه د هغه د سنسولي هغه چې ده د په کافي اندازه باندې دې ته نه آماده کېږي چې د مېرمن له مېرمن سره قرآني وکړي. یا مثلا نارینه مخسر دي چې له مېرمن سره یو ځای شي، نږدې شي ورسره قرآني ورسره وکړي، دا نارینه انصاف کېږي، د منې اوبه ځي. دا هم یو لوی دلیل دی چې د بې اولادۍ باعث کېږي، او کېدای شي دا وروسته بېرته نورمال حالت راشي کله چې نارینه ویره ونه لري، خفګان ونه لري، ډپریشن یا اروایي فشار نه ونه لري.
بله،
او د قرآني په وخت کې امضا نیسي وخت کې تر وخته.
بله، یعنی ډاکټر صاحب دا بحث پکې ډیر مهم دی چې انسان که غواړي چې اولاد وزیږي یا مثلا د میرمنې په ناس باندې ماشوم شي، باید له فشارونو نه، له ژور خفګان نه، له دغه هر څه نه خپل ذهن ټول کړي، یو سالم انسان واوسي تر څو وکولی شي یو اولاد دنیا ته راوړي. دا معنی چې که یو کس په ژور خفګان اخته وي، په ډپریشن باندې اخته وي، او که برعکس کومه ښځه هم په ډپریشن یا خفګان باندې اخته وي، نو بیا توقع نه کیږي چې دوی دې تر ډیره سالم ماشوم دنیا ته راوړي. دا شای په کې ډیر مهم دی، دا بحث په کې مهم دی. ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا دا بحث ورو سره پای ته رسو، ځکه دا وخت مو هم کمیږي. اخري اوریدونکو برا واخلو، بیا به دا بحث سره راټول کو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
مننه لودین صاحب تاسو ته، او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. رضوان الله خدمت هواد ملم د هلمند ولایت نه.
ښه، هواد مل صاحب ستړي مشي مهرباني.
ډاکټر صاحب، نو مې لمړی پوښتنه دا چې مثلا په ځواني کې، یعنی په مثلا وخت چې انسان مثلا مجرد یا تر واده مخکې باید کومې کړنې وکړي، او کوم کارونه ترسره نه کړي تر څو بیا دا واده کول ورسته په دې مرض باندې اخته نه شي، په سنتو باندې. او دوهم دا چې مثلا د کوم ناروغۍ سره، د کوم ناروغۍ له امله مثلا سنتو زیات رامنځته کیږي کله انسان په بدن کې وي. او بل دا چې د سنتو صدې په نارینه کې زیات لوړه ده، او په ښځینه کې، یعنی په کومه کې زیات رامنځته کیږي.
ډیره مننه هیوادمل صاحب، ډیره په زړه پورې پوښتنه. سلامات او سایکور ودان ډاکټر صاحب، تاسو اتمن ځان سره لیکلی دی د هیوادمل صاحب پوښتنو درې جزونه درلودل. اول وای په مجردۍ کې نارینه او ته څه کول پکار دي تر څو پراتلونکي کې چې کله ګډ ژوند جوړوي له بیا اولادې سره مخامخ نشي.
او ترڅو مهم معلومات دی، باید یو ځوان په کافي اندازه معلومات پیدا کړي چې مثلا دواده مطلب څه دی، چې د پاره واده کیږي مثلا، یا کله واده کیږي، قرآني څه ډول کیږي، قرآني څه معنا، په څه شکل باندې کوم لوازم شرایط باید آماده وي، دې باره کې باید معلومات ولري. او همدارنګه باید ځان پوه کړي چې کله چې قرآني کیږي، او وغواړي چې دوی ژر تر ژره د ماشوم خاوند شي، باید هغه قوانین چې د قرآني په وخت کې باید مراعت شي، دا ټول باید دوی مخکې سره مخکې ځان پوه کړي وي، ځان ته معلومات پیدا کړي وي. ډېر داسې نارینه شته چې دوی مثلا لوسې نه دي کړي، تحصیلات نه لري، ښوونځي سره دي تللي، دوی هېڅ معلومات نه لري د قرآني په باب باندې. یا که څه معلومات لري، خو دوی معلومات کافي نه دي، په کافي اندازه نه دي، معلومات یې پوره نه دي، بشپړ نه دي. نو ځکه دوی د قرآني په وخت کې دوی څخه تېروتنې کېږي. یا مېرمن مثلا، ډېرې مېرمنې دي چې دوی معلومات نه لري، مثلا زده کړې نه لري، لیک نه دي کړي، نو ځکه دوی پوره معلومات نه لري. او دوی مثلا د مشرانو څخه بېدلي وي، یا ماشومانو څخه بېدلي وي، ځکه دوی ویره لري د قرآني څخه، نه غواړي چې خپل مېړه سره مثلا یو ځای شي. ویر لري یو چې تاسو ما څه بازار سپیډ شي او ما څه سره هم څه کوم بل تکلیف تر سپیډ شي او بل مرغ سپیډ شي دا خاطر هر څه مهم دا دی چې هر څه مهم دا شی دا چې باید میړه او مننه باید پر معلومات سپیډ شي.
بله او یو بل پوښتنه و ډاکټر صاحب چې هغه پوښتنه ما هم کوله مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله ناکله جوار خفګان او سترس د دې لامل کیږي چې انسان و نشي کولای له ذهني پلوه د ته ماده ووسی چې ماشوم راوړي. نور کوم یو مدنه ناروغي دی ډاکټر صاحب چې هغه په بیا اولادې کې رول لري او د بیا اولادې لامل کیږي؟ نور ناروغي
مثلا کله چې یو متخصص ناروغي ووسی سوزاک نه راغلی چې ویډیو درمنه نه ورس یا مثلا یبل نه 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 د ټوبرکلوز یا نری راس چې دا ټوبولری مېرمنیا خاوت کله نه شي دوی بیا ولادت پاتې شي یا مثلا کله چې دماغ کې د انسان په دماغ کې یو غوډه ده موږ غوډه نه خامې ورسره یا نه خامې غوډه په سبب ته انګلیسي کې ورسره پټو سری کلاب په دغه ځای کې هورمونونه جوړیږي. دا هورمونونه د بدن په جنسي جهاز کې اغېز کوي. د نر او ښځې د جنسي جهاز په غوښتنو باندې پر هورمونونو باندې دا اغېز کوي او کنټرولوي. کله چې د انسان د دماغ په دغه غوډه کې د نخامیه غوډه کې ستونزې وي بلکې یو تومور مثلا نو بیا کېدلی شي چې دا نارینه مېرمن د ماشوم خاوند نشي ځکه هغه ورونه چې د نارینه او ښځینه تناسلي او سکسولي جهاز کنټرولوي دا ورونه هم صحیح نه دي چې د ورته ضرورت د اولاد په څیر کېږي.
بله او ډاکټر صاحب لاندې لاندې پوښتنه غواړم او پای ته رسیدو کوم خوراکي مواد په دې کې رول لري چې هم نارینه او هم ښځینه له فزیکی پلوه د ته چمتو کړی چې دوی یو سالم اولاد دنیا ته راوړي کوم خوراکونه ډیر مهم دي؟
خوراکي مواد خو نه مثلا پروتینی مواد یا کاربوهایدرات یا قندی مواد او همدارنګه مثلا ویټامینونه دي میوه او سابو کې شته لري منرالونه دي دا شرط باید موجود وي په غذا کې ترڅو انسان د وزراتو ارشیا پرشي په ومنځ کې باندې کوي چې نارینه څه د ډیره کمزوري وي ضعیف وي ځان سم نه وي کله چې دوی په بیا ورته باندې یاخ څه شي یا په ځان کې پروګرام یې مند کله چې مثلا د جامع ناروغي ورته شي په چیرې دوی مثلا دا یو ناروغي ده انورکسیا نرووزه او ته یا عصبي بیشتایی کچیر یک مرمن پدی اصیبی بیشتایی باید مبتلای افسایی بیا دا دا جامعه نروغی و بکیش دا جامعه نروغی شو رد اسما
بیا اولادی را من سکیگی. او داکتر سی بروسته پختن اکوم او ریدون کسر مجمنه کلی و کسی هم تاس پا افغانستان که نه یای پا ویانا که خپل کار و فعالیت که ویاما دا افغانستان و وضعیت خبر یای حالت اتمن ملگری داکتر سیبان داری پا افغانستان که داگه دا اقامات یا شنطوب در ملن چوم را امکان داری ترچو فیصد پوری تاسو ویل چی نوی فیصد پوری دا اقامات او عمل معلومی پا خز و پا نرینا و که آیا نوی فیصد در ملن پا افغانستان که امکان داری پا لاندو که پا دیر سوسانیو که خپل خبری را طولی که داکتر سیب؟
فکر کوم چې هو دا خبره سمه ده. ډېر ډېر لږ ناروغي دي چې هغه د علاج وړ نه دي. ډېر لږ ناروغي دي چې هغه د علاج وړ نه دي. ډېر یې د علاج وړ دي او درملنې وړ دي ځکه چې ډېر کوچني ناروغي دي یا مثلا عادتونه دي یا باورونه دي یا دغه معلوماتو نشتون دي. نو ځکه زما باور دا دی چې ډېرې د ناروغۍ یا ډېرې ستونزې چې افغانستان کې شتون لري او د بیولوژي باعث ګرځي کېدای شي درملنه یې وشي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې اقامت بیا اولادۍ یا شنډتوب ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپل میلما په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل نه ډېره ډېره مننه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
کما پښتون ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري. Let it.